که اینجا در استودیوست با داستان پر از خبر. سلام و خوش آمدید.
بله مصطفی صدیقی، تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. وابرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او په واشنگټن کې د افغانستان سفیر ویلي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دو استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د طالبانو د درې بندیانو خوشي کېدل به په دې هېواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناتو عمومي منشي وایي افغانستان لا هم د ناتو تړون لپاره تر ټولو ستر ماموریت ګڼل کیږي. نږدې دوه درېمه برخه افغان ماشومان په افغانستان کې روانې جګړې اغېزمن کړي. د خبرې په بریتانیا کې میشتې سیف د چلډرن مرستندوی ماسې کړي. د اوکراین په چارو کې د امریکا د متحدو ایالتونو د ملي امنیت شورا یو متخصص وایي درې ورې د اوکراین د دفاع وزارت د څوکۍ وړاندیز ورته شوی و. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي وایي افغانستان لا هم د ناتو تړون لپاره تر ټولو ستر ماموریت ګڼل کیږي. یان ستولتنبرګ پرون سیشن په بروکسل کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې ناتو په افغانستان او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د بیا ټوکېدو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی.
Our mission in Afghanistan, which is
د افغانستان ماموریت چې لا هم زموږ تر ټولو پراخ پوځي عملیات ګڼل کیږي، لا دوام لري چې د ټروریزم پر وړاندې پر مبارزه متمرکز دی. څو ډاډ ترلاسه سي چې افغانستان بیا د ټروریستانو په خوندې ځاره نه بدلیږي. د ناټو په نړیوال تړون کې ټول متحدان او شریکان د داعش ډلې ماتولو ته ژمن دي.
د ناتو عمومي منشي دا څرګندونه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې یوه ورځ مخکې وکړې. تمه کیږي چې د دغو چارواکو په نننۍ غونډه کې د ناتو د غړو هیوادونو د اجنډا په نهایي کولو او د کتنو پر پروګرام بحث وشي. د دسمبر میاشتې په درېیمه او څلورمه به د ناتو په هغه سرمشریزه کې چې په لندن کې جوړیږي د بحثونو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل وي. د کونړ ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش په نوم وسلوال کوم جدي ګواښ نشي پېښولی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون د څنګلوري ولایت ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وویل په دې په ننګرهار ولایت کې داعش ډله بشپړ ډول له منځه تللې ده. خو په ولس جرګه کې د کونړ د خلکو استازي نعمت الله کریا پرون وویل د داعش ډلې وسلوالو د کونړ په ځینو ولسوالیو کې امنیتي خطر متوجه کړی دی. د کونړ مرستیال ولی ګل محمد بیدار بیا تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلوال دومره جدي ګواښ نه دی.
جدی واخ په دینه غړو چې یو خدای دې چې ډیر لري ساحو کې دي په ځنګلونو کې دي چې کله موږ عملیات تنظیم کړی دي د دې مقابله کې موږ اقدام کړی دی. دوی ته متلفات راوړي دي، دوی تښتېدلی دي. ژمی ده، هوا هم یخه ده، صرف دوی پټنځای نه ګوري چې صرف ژوندي پاتې شي او په پیشرفت کوو د واخ د پېښېدو وړ نه دي.
د مخې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل تېره شنبه ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولایت کې د داعش ډلې تر 600 زیات غړي دولت تسلیم شوي دي. نږدې دوه درېمه برخه افغان ماشومان په افغانستان کې روانې جګړې اغېزمن کړي دي. د خبره په بریتانیا کې میشت سیف د چلډرن مرستندوی ماسې کړي ده. سیف د چلډرن پرون په خبر کړي راپور کې پر ماشومانو د جګړې د اغېزو د مختلفو بڼو یادونه کړې او ویلي دي چې د کورنۍ د غړي په لاسه ورکولو، د جګړې یا د حملو په لیدلو یا په جګړه کې د ټپي کېدو له امله ماشومان متاثر شوي دي. په دغه راپور کې چې په څلورو ولایتونو کې له اوسو لویانو او ماشومانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی، ویل شوي چې کوچنیانو ډیره برخه لکه لژور خفګان او تشویش څخه کړي او د درملنې لپاره ضروري خدمتونو ته لاسرسی هم نه لري. میندو او پلارونو چې ورسره مرکې شوي ویلي ماشومان ښوونځي ته په لاره بیریږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما لخوا په وروستي درې میاشتني خپاره شوي راپور کې له تیر کال افغانستان د ماشومانو لپاره لکه چې یوناما له 2009 میلادي کال راهیسې د تلفاتو په اړه د راپور ورکولو لړۍ پیل کړي. تر ټولو خونړی کال ولې دغه راپور له مخې 928 ماشومان وژل شوي او 2000 نور ټپیان شوي وو. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې څلور ورځنۍ تمریناتي مسابقه کوي. د هند په لکنو کې دغه مسابقه د افغانستان په وخت د سهار 8 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ سره ورځنۍ تمریناتي لوبه ترسره کیږي. دغه لوبه تمریناتي لوبه ده او ورسره څنګه له دې وروسته د افغانستان په کوربه توپ سره د افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ په 28 د نومبر یوازنۍ ټیسټ لوبه پیلي او د ډسمبر تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي.
د هند په لکنو کې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ 3-5 اووره او 3-40 اووره مسابقې هم شوې دي. 5 اووره مسابقو لړۍ ویسټ انډیز خو د 40 اووره مسابقو لړۍ افغانستان ګټلې ده. د قطر د فوټبال ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. دغه سیالي نړیوال او د آسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې لپاره د مسابقو په لړ کې وشوه. مسابقه تیره شپه د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې په مرکزي سټډیوم کې وشوه. افغانستان په خپل ګروپ کې د 2022 کال نړیوال جام او په 2023 میلادي کال کې د آسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې لپاره په دریم قطار کې دی. له بنگلاديش څخه افغانستان لوبه ګټلې. له هند سره مساوي شوي خو د قطر او عمان په وړاندې ماته خوړلې ده. د اوکراین په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت شورا یو متخصص وایي درې واري د اوکراین د دفاع وزارت د څوکۍ وړاندې زورته شوی. ډګرمن الکساندر وینمن د استازو جرګې ته چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي دا خبره کړې ده. دا استماعي غونډه د ولسمشر ټرمپ د استیضاح په تړاو رابلل شوې وه. د وینمن دغه څرګندونه چې د شاهدۍ ورکولو پر مهال کړي جمهوري غوښتونکو هڅه وکړه چې هغه له پامه وغورځوي. الکساندر وینمن چې په اوکراین کې زیږېدلی استماعي غونډې ته وویل کله چې د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره له امریکایي پلاوي سره کیف ته تللی و. د اوکراین د ملي امنیت ادارې مشر ورته د دفاع وزارت د څوکۍ وړاندیز وکړ.
ما غوښتنه وشوه چې پر دې غور وکړم چې آیا غواړم د اوکراین د دفاع وزیر شم، خو ما ونه منله. دا ډېره خندوونکې ده که د امریکا د پوځ یو ټیټ رتبه جنرال ته د داسې مهمې څوکۍ پیشنهاد کیږي.
د استیضاح په تړاو په استماعي غونډه کې پر دې خبرې کېږي چې آیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوکراین ته د پوځي مرستو په بدل کې له اوکراین څخه د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه د تحقیقاتو په غوښتنې سره له خپل موقف څخه ناوړه استفاده کړې کنه. جو بایدن د امریکا د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند یو کاندید دی. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي کیف تیار دی د راتلونکې میاشتې په غونډه کې یو معقول جوړ جاړی ومني. په پام کې ده د اوکراین په ختیځ کې د 15 کلنې خونړۍ شخړې په اړه د نورماندي د پروسې د مذاکراتو پر مهال خبرې وشي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویډیم پرستایکو پرون په کیف کې په یوه خبري کانفرانس کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس هم پکې حاضر و خبرلان ته وویل د نورماندي غونډې ته په پرانستو نظریاتو او پرانستي ذهن سره ورځي. خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه وړي به هم ولولې د ازادي رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او په واشنګټن کې د افغانستان سفیر ویلي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د 2 استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د طالبانو د 3 بندیانو خوشي کېدل به په دې هېواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
زه فکر کوم چې د بندیانو تبادله په ټوله کې کولی شي چې د جګړې د اړخونو په ذهنیت کې نرمښت راولي.
افغان ولسمشر پرون وویل ننګرهار کې داعش ډله بشپړه ماته شوې. آیا څنګلوري ولایت کونړ ته دې ډلې خطر نه دی متوجه کړی؟
زه دا منم چې څه خلک به داعشیان به په مختلفو فرعي لارو باندې ننګرهار نه راتښتېدلی اوسي کونړ ته او په کونړ په جګو نقطو کې لکه چلسو دیوازلو باډیل وټاپور دې منطقو کې.
د کونړ مرستیال ولید ګل محمد بیدار سره مو مرکه کړې ده. په اورزګان کې یو شپږ افغان سرتیری شکایت کوي چې له 2 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي.
په ټکهدار پسې ولاړ سو. موږ ته د ټکهدار راوښي که وزیر صاحب دی که رئیس دولت دی که قمندان د امنیه دی که کاري دی هر سړی شدي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي په ایران کې د وروستیو اعتراضونو له پایله لسلو ډیر کسان وژل شوي. دغه اعتراضونه لا دوام لري. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو یونی خبرونه مهیروي. مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان سفیر وایي د بندیانو تبادله کول شي د سولې په خبرو کې اعتماد رامنځته کړي. رویا رحماني دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او سپینې ماڼۍ د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. مایک پومپیو د طالبانو له درې بندیانو سره د امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس تبادله د افغانستان په جګړه کې هیله بخون کې نخی بللی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلی چې د دوی درې خوشی شوي غړي انقدر تر رسیدلی دي. سالی محمد سالی نور جزئیات اوروي.
په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي د بندیانو تبادله د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په اعتماد جوړونه کې مرسته کوي. میرمن رویا ساده تیره شپه له واشنگټن ډی سي ازادي راډیو ته وویل د سولې په پروسو کې اعتماد مهم رول لري.
مسئله تبادله
زندانیان د بندیانو د تبادله مسئله معمولا له داسې مفاهیم وي او داسې موضوع ده چې په اعتماد جوړونه کې مرسته کوي. د سولې پروسه اعتماد ته اړتیا لري. اعتماد هغه وخت جوړیږي چې دواړه لوري په خبرو کې ثبات ولري او د یو بل تعهد ومني. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د 35 کلن امریکایي کیوین کینګ او 50 کلن استرالیایي ویکس خوشی کېدل مهم پرمختګ وباله. مایک پومپیو تیره شپه په ویلامه کې زیاته کړې دا چې طالبانو څرګنده کړې چې دغه دوه استادان د ښه نیت له مخې خوشی کوي امریکایي هرکلی کوي. شغلی پومپیو د طالبانو لخوا د لسو افغان سرتیرو د خوشی کېدو او د افغانستان د حکومت لخوا د دریو طالبانیانو د خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي دغه کسانو خوشی کېدل هیله بخښونکي نشي دي چې بل اخر به ډیر ژر د افغانستان 40 کلنه جګړه د سیاسي توافق لارې پای عمومي. سپین مانی هم پرون په ویلامې کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د سپین مانی مطبوعاتي سیکرټری میرمن سټیفانی ګریش هم په ویلامې کې د افغانستان د حکومت د اقداماتو مننه کړې چې د شراکت پر رڼا کې د دوغو دوو برمته سوي استادانو خوشی کېدو ته زمینه برابره کړه. د طالبانو یوې سرچینې اسوشیټ پریس خبري اجنس ته ویلي چې دغه برمته سوي استادان پرون د زابل ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې خوشی سوي دي. کینګ او ویکس د 2018 د کال پاګست میاشت کې په کابل کې تښتول سوي وو. ولسمشر محمد اشرف غنی د لړم یا قرب پر 1 د دغو دوو استادانو د ازادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د دریو غړو انس حقانی، مالی خان او حافظ عبدالرشید د خوشی کېدو اعلان وکړ. دغه تبادله څو ورځې وځنډېده تر هغه چې پرون دواړو لوریو د هغې د بشپړېدو خبره تایید کړ. حقانی شبکه د طالبانو د ډلې هغه افراطي څنګه ده چې په افغانستان کې په ډیرو خونړیو حملو کې دخیله ګڼل کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په ټویټر کې لیکلي چې د دوی درې غړي انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید تر خوشی کېدو وروسته قطر ته رسیدلی دي. د طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد دغې تبادلې ته په پام سره په یوې اعلامیه کې ویلي دا ټولې کړنې د ښه نیت او اعتماد جوړونې لپاره ښه پرمختګ دی چې د سولې له بهیر سره مرسته کولی سي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین په دې باور دی چې د بندیانو تبادله کولی سي بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي.
زه فکر کوم چې د بندیانو تبادله په ټوله کې کولی شي چې د جګړې د اړخونو په ذهنیت کې نرمښت راولي او هغه د غچ اخیستنې کوم فکر چې د جګړې د اړخونو په ذهنیت باندې حاکم دی هغه تر یو حده نرم کړي. د باور جوړونې فضا به تر یو حده پورې رامنځته شي او کېدای شي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لاره خلاصه کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د طالبانو درې مهم غړي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ مذاکرو د پایل په نیت په مشروط ډول خوشی کوي. بلخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون د سولې د احتمالي بین الافغاني مذاکرو د پایل په تړاو په ویلامه کې ویلي که د سولې په خبرو کې د بشري حقوقو اساسات له پامه وغورځول سي د سولې راتلونکي سبب کیږي نه. د دغه کمیسیون مطبوعاتي مسول ذبیح الله فرهنگ پرون ازادي راډیو ته وویل هغه هیئت چې د دوړو لوریو لخوا د بین الافغاني مذاکرو لپاره تشکیلیږي باید مدني ټولنه، رسنۍ او تر ټولو مهمه دا چې ښځې پکې ونډه ولري. دا سیاستازي دی چې وکولای سي د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. دویم ټکی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته زیات اهمیت لري دا دی چې د جګړې د قربانیانو مسله دی هیره نسی. هغه ځینمن سیوی کسان چې د تیرو کلونو په جګړو کې قرباني ورکړي او ستونزې یې ګاللي دوړو لوري باید د هغوی مدني غوښتنې هم په پام کې ونیسي. د سولې هغه مذاکرې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ روانې وي په سپتمبر میاشت کې لغوه شوې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې وسلوالو طالبانو په کابل کې د هغې حملې مسؤلیت واخیست چې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون پکې 12 کسان ووژل شول. خو د افغانستان حکومت اوس په چین کې بین الافغاني مذاکرو ته خوشبیني څرګندوي. جمهوری ریاست وی په دغه خبرو کې د برخې اخیستو لپاره د دوی د هیئت لست په نهایي کې دود چې د سیاسي ګوندونو مدني ټولنې او ملي شورا استازي پکې شامل دي. تروسه دقیقه معلومه نه ده چې په چین کې به دغه خبرې کله پیلېږي. خو د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهیب مخکې ویلي و چې دغه غونډه به د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته جوړه سي. وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو انکار کړی دی. د لا څرګنده نه ده چې د بندیانو وروستۍ تبادله به څومره وکولی سي د سولې د بین الافغاني خبرو پایل ته زمینه برابره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دې ته په پام سره چې په تیرو څو ورځو کې د کابل په ګډون په افغانستان کې شخړې کمې شوې، دغه نوی پرمختګ هم د بین الافغاني خبرو د بریالیتوب لپاره هیله زیاتوي. پومپیو ویلي متحده ایالات چمتو دی چې د دې بهیر ملاتړ وکړي. امریکا له طالبانو سره له نه پړاو خبرو وروسته دې ته نږدې شوې و چې د سولې یو موافقه لاسلیک کړي. خو ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې دغه پروسه په 13 سپتمبر میاشت کې په کابل کې د طالبانو له یو برید وروسته لغوه کړه. دا ځل چین د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته تیاری نیسي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت چارواکو ویلي چې په دې خبرو کې چې په پام کې ده د چین په پلازمېنه پیکینګ کې وشي د یو پلاوي د غړو لیست یې نهایي کړی دی. طالبان له دې مخکې په دې غونډه کې چې تر اوسه یې دقیقه نیټه نه ده معلومه د ګډون لپاره تیاری ښودلی و. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې د 2016 کال په اګست میاشت کې طالبانو له کابله تښتولي وو، پرون د انساقانی او د طالبانو د دو نورو غړو د خوشې کېدو په بدل کې طالبانو د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري خوشې کړل.
شه ټول ملت اور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی چې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قام و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام ورده ایم پی ډی پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د بندیانو وروستۍ تبادلې ته په پام سره د سولې پر روان بهیر خبرې کوو چې دغه وروستۍ تبادله به څومره د سولې د بهیر له ګډون کېدو سره مرسته وکړي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. د کونړ چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش په نوم وسلوال کوم جدي ګواښ نشي پېښولی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون د کونړ په څنګلوري ننګرهار ولایت په مرکز البته جلال آباد کې وویل په ننګرهار کې داعش ډله بشپړ ډول ماته شوې ده. خو په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازي نعمت الله کریاب پرون ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ډلې وسلوالو د کونړ په ځینو ولسوالیو کې امنیتي خطر رامنځته کړی. سلیم محمد صالح د کونړ له مرستیال ولی ګل محمد بیدار سره ملکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په کونړ کې د داعش ډلې د وسلوالو تحرکات څومره جدي دي.
تقریبا د شپږو میاشتو نه په دې خوا علاوه له دې نه چې محلي عملیات د داعش او طالب په مقابل کې ولایتي اداره اجرا کوي او لاسته راوړنې هم لري. د طالب او داعش ترمنځ هم جګړې روانې دي او دا جګړې اوس هم دوام پیدا کوي او د داعش نه ډېرې منطقې نیولې هم دي او حتی د دوی هغه عمومي مرکز چې چلس ورته وایي په دغه ځای کې هم داعش ته ډېر تلفات ور اړولي وو او حتی پروګرام داسې و چې دوی د موږ په طرف باندې راشي تسلیم شي. بیا هم دوی مقاومت وکړ، جګړې د دوی لا دوام لري. دې کې شک نشته. زه دا وایم چې څه خلک به داعشیان به په مختلفو فرعي لارو باندې ننګرهار نه راته کېدلی اوسي کنړ ته او په کنړ په جګو نقطو کې لکه چلس او دیوګل او باډیل وټاپور دې منطقو کې د ځنګلي منطقې د ډېرې لرې دي حکومتي ریدنه خو دوی د دې وړ نه دي چې حکومت ته ګواښ پېښ کړي. دوی لږ جنم د فرار په حالت
کې په تېرو څو میاشتو کې بیدار صاحب څو وارې د دوی سختې جګړې هملته وې، هم له وسلولو طالبانو سره دوی جګړې کړې وې او هم له افغان ځواکونو سره چې تلفات هم درلودل. نو څنګه دوی تاسو یو جدي خطر نه ګڼي؟
نو په دې نه ګڼو چې په مغه تیرو جګړو کې هم موږ لاسته راوړنې درلودلې. که تاسو اورېدلې وي دوه میاشتې مخکې د داعش او طالب یو ډله چې څلوېښت نفره پکې داعش وو، یو سلس نفره طالبان وو، مسلح له ثقیله او کشو اسلو سره افغان حکومت ته تسلیم شول. او دا بهیر اوس هم دوی موږ سره تماس لري او کېدای شي په راتلونکي کې یو ښه مراسمو په درلودلو سره زیات تعداد دوی موږ ته بیا تسلیم شي. نو موږ جدي ګواښ په دې نه ګڼو چې یو خدا ده چې دوی ډېر لرې ساحو کې دي، په ځنګلونو کې دي، چې کله مو موږ عملیات تنظیم کړي دي، د دوی په مقابلو کې اقدام کړی دی، دوی ته متلفات اړولي دي، دوی تښتېدلي دي. او اوس خو د طالبو داعش تر منځ هم دا جنجال موجود دی. ژمی ده، هوا هم یخه ده، صرف دوی پټنځایونه ګوري چې صرف ژوندي پاتې شي او د پیشرفت او د ګواښ د پېښېدو وړ نه دي.
بلې څو څوارې شکایتونه سوي دي چې دغه کسان چې ځان د داعش ډلې غړي بولي تر حملو او تحرکاتو وروسته له کرښې څخه بلې غاړې ته اوړي چې بیا افغان ځواکونه نسي کولی چې د دوی په وړاندې اقدامات وکړي. دغه مسله څومره تاسو ته یو جدي خطر بریښي؟
دې کې شک نشته چې د پاکستان سره موږ 1200 کیلومتره سرحد لرو او دا سرحدونه بعضې ځایونو کې سیمي خاردار شته دی، بعضې منطقو نه تر اوسه پورې سیمي خاردار هم نه لري. علاوه له داعش نه نورې تروریستي ډلې لکه جیش محمد او دا نور هم کله اوړي راوړي. په هماغه منطقو کې موږ کله موږ عملیات کړي دي، په ځنګلونو کې دوی له موږ نه ورک شي څه وخت لپاره. بلا خراتمن دا په دې مطمئن یم چې دوی اخوا ته وړي، اخوا ته بیا مسله کېږي، مجهز کېږي او بیا چې کله زموږ ځواکونه ترنه دې خوا راشي زمینه دې هغه ورته مساعد کېږي، بېرته دې خوا راوړي. خو دوی د افغان حکومت لپاره فعلا ګواښ نه شي کېدلی، ځکه چې زموږ اوس 15 ولسوالیو ټولو ته لارې خلاصې دي، مکاتب مو فعال دي، کلینیکونه مو فعال دي. د افغانستان سطح شاید اول یا دویم درجه ولایت چې ښه امنیت لري.
د کنړ مرستیال ولی ګل محمد بیدارو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی او مهم ټکي اوروي.
په افغانستان کې د امریکای پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې د طالب زندانیانو د راخوشي کېدو موضوع د یو شمېر رسنیو پام ور اړولی دی. د امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس د راخوشي کېدو خبر د سې شنبې په ورځ څو ساعته وروسته له هغه خپور شو چې قطر ته د انس حقانی، حاجی مالی خان او حافظ رشید عمری د رسېدو راپور ورکړل سو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي حقانی، مالی خان او عمری د طالبانو له تر ټولو بیرونکې څانګې حقانی شبکې سره اړوند دي، هغه شبکه چې امریکا او ملګرو ملتونو تروریستي ډله اعلان کړې ده. د ورځپاڼې په وینا دا درې کسان د قطر د حکومت په یوه الوتکه کې دوها ښار ته انتقال شول. طالبان په دوها کې سیاسي دفتر لري. آیا د زندانیانو او برمته نیول سویو مبادله کولای سي د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې د سولې خبرو په بیرته پیلېدو کې مرسته وکړي؟ د برتانیا په یوه پوهنتون کې استاد او څېړونکی او د نړیوال امنیت د مسایلو کارپو عارف سحر د دې سوال په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل دا تحول د سولې له بهیر سره هیڅ مرسته نه کوي. د د پوینا طالبانو نه یوازې د افغان حکومت پر وړاندې هیڅ نرمښت نه دی ښکاره کړی، بلکې په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو حملې زیاتې کړې دي. خبریال او افغان سیاسي کارپو سمی یوسفزی بیا ازادي راډیو ته وایي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا پریکړه چې د دوو برنتسیو بهرنیانو په بدل کې درې طالب زندانیان راخوشي کړي د سولې د مذاکراتو لپاره د اعتماد د فضا رامنځته کولو پر لور یو ګام دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د طالب زندانیانو او بهرنیو برمته نیول سوي استادانو د مبادلې موضوع ته پام کړی دی. په دې مقاله کې نیویارک ټایمز لیکلي وروسته له هغه چې د 2016 کال په اګست میاشت کې دوه بهرني استادان وتښتول سول، د امریکا ځانګړو ځواکونو یې د راخوشي کولو هڅه وکړه خو بریالي نه سول، او دوهم ځل یې د هغوی د ژغورلو عملیات په اپریل میاشت کې وکړل خو هغه هم بې نتیجې پاتې سول. مقاله لیکي اوس ولسمشر غني د درو طالبانو په راخوشي کولو سره خپل تر ټولو قوي شرط وهلی، خو ډاډه نه ده چې آیا دا شرط به د طالبانو د مذاکراتو میز ته پراوستلو سره وګټي کنه. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې ولسمشر غنی له مخکې لا د یو شمیر افغانانو له تورونو سره مخامخ و چې د امریکا تر فشار لاندې د دوو بهرني اتباعو د راخوشي کولو موضوع تر نورو موضوعاتو مخکې کړه. خو مقاله لیکي چې د راخوشي کېدونکو په لیست کې د لسو افغان سرتیرو د نومونو شاملولو خبره شایي دا انتقادونه راکم کړي. نیویارک ټایمز لیکلي دا معامله په داسې مهمه سیاسي شیبه کې وسوه چې ښاغلی غنی د ولسمشری د انتخاباتو لاندې سره لاس او ګریوان دی. د انتخاباتو نتایج ځنډیدلی او د درغلیو ادعاوې ډېرې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي په ایران کې د وروستو اعتراضونو له پایله 106 کسان وژل شوي. دغه سازمان ویلي کره راپورونه ورسېدلي چې ښایي اعتراض کوونکي د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې په ایران کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له سالم محمد صالح اوري.
د جمعې راهیسې د ایران په څبان دیشلو ښارونو کې اعتراضونه روان دي. په زرګونو کسان د تیلو د بیو د لوړېدو په اعتراض لارو کوڅو ته راوتلي چې د امنیتي ځواکونو له جدي عکس العمل سره مخامخ سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پرون سیشن به په یوه اعلامیه کې ویلي دوی ته د وررسېدلو کره راپورونو له مخې په 100 ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال 106 کسان وژل سوي دي. د غیدارې اندیشنه شولې چې د مرګ جوب لشمیر شاید تر دې لا زیات وي، ځکه چې د دې ادارې په حواله په ځینو راپورونو کې د 200 کسانو د وژل کېدو خبره سوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د غرض ویلي د شاهدانو د څرګندونو او هغو ویډیوګانو پر اساس چې دوی ارزولي د ایران امنیتي ځواکونه د دنګو ودانیو له بامونو د خلکو پر ډلو ډزې کوي. پرون تر دې اعلامي مخکې ملګرو ملتونو له تهران څخه وغوښتل چې د سوله ییز اعتراضونو پر مهال د ځواک له کارولو ډډه وکړي او د انټرنیټ پرچاوي ختمه کړي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویان روپرت کولویل په جنیوا کې وویل د ځواک کارول د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. موږ د نړیوالو معیارونو سرغړونو، په ایران کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د فشار کارونې او پر هغوی ډزو ته سخت اندېښمن یو. هغه اعتراضونه چې د جمعې په ورځ پیل سوي او لا هم روان دي، موږ ډېر اندېښمن یو چې له وسلو او مهماتو استفاده په دغه هیواد کې د مرګ ژوبلې سبب سوې ده. خو د ایران چارواکو د 12 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړی او وایي چې په دغه شمېر کې اعتراض کوونکي او امنیتي ځواکونه شامل دي. د ایران امنیتي ځواکونه وایي چې د اعتراضونو له پایله تر 600 زیات کسان نیول سوي دي. د تهران د پولیسو قمندان جنرال حسین رحیمی پرون سیشن به وویل چې د اعتراضونو د پراخېدو مخه به ونیول سي. دوی اشرار او د هغو کسانو له ډلې دي چې قانون به یې په وړاندې قاطع چلند کوي. ایرانی چارواکو د اعتراض کوونکو د ځپلو ترڅنګ انټرنیټي او مخابراتي خدمات محدود کړي او په څو شهرونو کې دغه خدمات پرچاو سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران د حکومت دغه اقدام د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه د اطلاع رسونې د مخنیوي هڅه ګڼلې ده. ایران که څه هم د نړۍ په سطحه د اومه تیلو څلورمه لویه زیرمه لري او د حکومت د سبسایډي له کبله د تیلو بیې پکې تر ټولو ټیټې دي، خو اعتراضونه هغه وخت پیل شول چې حکومت تیره پنجشنبه د پټرولو پر رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان یې وکړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
عبدالواحد مدقق لوګر لیکلي چې خدای کول بندیانو تبادله به د سولې په راتلو کې مهم رول لوبوي. انا ساقانی طالبان سره نږدې اړیکه لري. دغه راز تازه خان سمسور له ننګرهار څخه لیکلي د حکومت او طالبانو د بندیانو تبادله سته. یو امیر خان ایوبی له هلمند لیکلي د طالبانو د بندیانو په مقابل کې باید افغان سرتیری آزاد شي نه خارجي اتباع. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه لیکلي د انس حقانی او نورو بندیانو تبادله به په افغانستان کې یو د بل باور زیات کړي او سوله به انشاءالله تعالی داسې ژر راشي چې افغانان به فکر نه کوي چې دا سوله څه ډول راغله. په دې هیله چې افغانستان د سولې خاوند شي او په افغانستان کې د جګړې له افغانستانه د جګړې ټغر ټول شي. کور مودان چې د موضوع په ارتباط پیغامونه راستوي، پیغامونه هرو مرو دلته درته لولو. خو کله پیغامونه زخت زیات ویل تاسو ټولو ومننه. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار لو بجو د ماقام تر بجو خبرونه کوي. د خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوی وړاندې د ازادي راډیو د ازادي اوریدونکو ونې خبرونه درته خبرو. خو پر یو لړ نور موضوعات هم راپورونه لرو. اوس په افغانستان کې 3:30 بجې کیدونکي دی، یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي افغانستان لا هم د ناتو تړون لپاره تر ټولو ستر ماموریت ګڼل کېږي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل ناتو په افغانستان او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د بیا ټوکېدو په مخنیوي کې مهم رول لوبولی. د کونړ چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش په نوم وسلوال جیتي ګواښ نشي پېښولی. دا خبره د کونړ مرستیال والي ګل محمد بیدار تېر ماښام ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړه چې افغان ولسمشر په څنګلوري ولایت ننګرهار کې داعش ډله ماته وبلله. وی ویل چې داعش ډله په دې ولایت کې په بشپړ ډول ماته شوې ده. نږدې دوه درېیمه برخه افغان ماشومان په افغانستان کې روانې جګړې اغېزمن کړې دي. دا خبره په بریتانیا کې میشت سیف د چلډرن مرستندویه موسسې کړې ده. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې څلور ورځنۍ تمریناتي مسابقه کوي. وبخي دا مسابقه د هند په لکنو کې د افغانستان په وخت نن سهار 8 بجې پیل شوې ده. د قطر د فوټبال ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته د 1-0 په مقابل کې ماته ورکړه. افغانستان په خپل ګروپ کې د 2022 کال نړیوال جام او په 2023 کال کې د آسیایي هیوادونو جام ته د لار موندنې لپاره په دریم کتار کې دی. د اوکراین په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت شورا یو متخصص وایي درې وارې د اوکراین دفاع وزارت د څوکۍ وړاندیز ورته شوی. ډګرمن الکساندر وینمن دا څرګندونې د استازو جرګې هغې غونډې ته کړې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استضاع په تړاو رابلل شوی و. ورسکان کې یو شمېر افغان سرتېرو له و میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستې. دغه سرتېري مسؤول چارواکي تورنوي چې د دوی ستونزې ته پام نه کوي. د ارزګان ولایت د امنیې قمنداني چارواکي هم دغه ستونزه مني، خو وایي چې دا ستونزه د مخکېني امنیې قمندانانو له وخت څخه ورته په میراث پاتې ده. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ ملي پولیس وایي په دغه ولسوالۍ کې یو نیم کال هغه مهال دند تر سره کړې کله چې د ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو د حملو لامل سکوت ته نږدې و، خو دوی ورڅخه دفاع وکړه. د دوی شمېر څوار لستونو ته رسېږي او سندونه یې هم په لاسونو کې دي. د امنیې قمندانۍ مخې ته راغونډ سوي ادعا کوي چې د اوو میاشتو ماشونه یې لوړپوړو چارواکو شخصي جیبونو ته اچولي.
موږ په ټکهدار پسې ولاړ شو. موږ ته چې ټکهدار اوشي که وزیر صاحب دی که رئیس دولت دی که قمندان د امنیه دی که کاري دی، هر سړی چې دی
د دغه کسانو له ډلې یو هم د خاص اورزګان ولسوالۍ د امنیې قمندانۍ پخوانی مرستیال سمونیار حمزه وطنوال دی چې اوس د یادو څوارلس پولیسو مسؤول هم دی. دی وای د امنیې قمندانۍ مسؤلینو د دغه څوارلس پولیسو تنخواګانې او عایشه ورڅخه ګرځولې دي.
د څوارلس کسو معاش مې پاته دی د اوو نیمو میاشتو د عایشې سره. دغه سپاسته یې راسره کړی. دا قدر ظلم دی چې اوس بیا ته یې خپله وګورئ. دا دی د کوم ځای کې هم غواړي چې زور نه وي زیاتی نه وي در قمندانه پورې تر دغه پورې احمدالله د الولا زوی او جلیل د زعفران زوی. دغه دی ته یې خپله وګورئ په کوم تاریخ ټپیان سوي دي، په څه رقم دند کې ټپیان سوي دي.
50 کلن نظر محمد چې دغه پولیسو مخې ته ولاړ دي او دوه زامن یې په دغه څوارلس پولیسو کې شامل دي، وایي د زامنو د اوو میاشتو ماشونه یې نه دي ورکول سوي.
نو د دولت څه زه غواړم چې د زما د زامنو ماش ما ته راکوه شي. عسکري کړی دی نو د عسکر ماش غواړم. نو د وطن چې زما زامن ورکوه د کور څخه سره ورته ولاړ نو ماش ما ته ول نه رسېږي.
دا په داسیال کې د چله دی وړاندې هم د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې ځینې سرتیرو هم ازادي راډیو ته ویلي و چې ماشونه یې پوره نه ورکول کېږي او د دې په خبره چې لوړ پوړي مشران یې په یوه نوم او بل نوم شخصي جیبونو ته اچوي. د خاص اورزګان د ولسوالۍ دغه څوارلس پولیس وایي که یې حقوق ورنه کول سي لاریونه نه به وکړي او یا به هم د وسلوالو طالبانو لیکو ته لاړ سي. د اورزګان ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجري هم دغه سرتیرو ستونزې تاییدوي، خو وایي د دې ماشونه د مخکینی مسولینو په وخت کې نادرک سوي دي. دی وایي نه یوازې د دې بلکې د یو شمېر نورو سرتیرو ماشونه هم پاتې دي چې هغوی ته به هم ورکول سي.
نه درست که این موضوع اینمی شما یاد کردین دیگه. قبلا
دغه کسانو چې دا موضوع ستاسو سره شریک کړی دی اوس یوازې ستاسو سره شریک کړی دی، تر اوسه پورې ماته نه دی راغلی دغه ډول کسان. هو زه د دغسې کسانو په حالات خبر یم، له دوی څخه ما شګرځول سوی دی، خو دوی تر اوسه پورې ماته عریضه نه ده کړې. که دوی چیرې راسي عریضه وکړي، زه انشاءالله د دوی سره مرسته کوم او د دوی دغه حقوق به ور واخلم. هغه که هر څوک وي د قانون منګولو ته به یې وسپارم. شاغلی خنجری دا هم ویل چې د پولیسو دغه ستونزه او دې ته ورته نورې ستونزې به هم وڅېړل سي او ډېر ژر به یې د هوارولو لپاره اقدام وکړي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اورزګان.
په اورزګان کې یو شمېر افغان سرتېرو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي له اوو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. په غزني کې بیا د ډېرو هغو سرتېرو چې په جګړو کې وژل شوي مېرمنې خیرات راټولوي. له غزني د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه کورنۍ ځکه دې کار ته مجبوره شوي چې بله لاره چاره نه لري. حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
د غزنی ښار په منځ کې د بزازی او سبزی پروشي سړک تر منځ د تیر سوي دریا پر سر پر وسپنیز پل ډیری وخت په شنو چادریو کې نغښتې یو شمېر مېرمنې ناستې وي چې تیریدونکو کسانو ته د خیرات غوښتلو لاس غځوي. دوی د دریاب د خړو اوبو د شڼهار او شور تر څنګ خلکو ته خپلې ستونزې بیانوي او وایي کونډه یمه واړه یتیمان را پاته دي.
یو بل مې باندې مهربانه سي یو د بل له کوره ډوډۍ را ترس په غو باندې ناست دی
کله په خپله اوسم چاته مې لاس نیولی یا دا کوچنیان مې چاته سوال کوي.
د دې تر څنګ د ښار په ډیری سیمو کې هم دغه کونډو خپل تنکي ماشومان مخ ته کېنولي وي او د خلکو لاس ته ګوري. د دوی ډیری برخه هغه مېرمنې دي چې مېړونه یې د سرتېرو په لیکو کې وژل سوي دي. پروانه د خواجالي سړک تر څنګ په یو خټین او نړېدلي کور کې له خپلو پنځو ماشومانو سره ژوند کوي. دا وایي مېړه یې پولیس و چې دوه کاله وړاندې ووژل سو، اوس یې د خلکو خیراتونو او صدقو ته سترګې نیولې دي. دولت ورسره د یوې ټکې مرسته هم نه ده کړې.
له دغو عیالو سره مې یو ځای مې ګونګی دی، دا نور کوچنیان ډېر ګزارم دا داسې ستا لاړ شم فکر کوم ماښام راځم سوال کوم نور ولاکه په کور کې شی لرو دا درې څلور ورځې کېږي بېخي وړله نه لرو ریجې مې دوه وخته هم صورت شوې دی نه کومک راسره کړی نه م شی دتلي دی هېڅ یې نه دتلي سړی مې پکې ولکوبانې وکړه شهید شو.
د پروانې په رنګه فاطمه هم د غزنی ښار ته څیرمه په پښتون آباد سیمه کې د یوې زړې هدیرې تر څنګ په یوه وړه خټینه خونه کې له خپلو دوو وړو ماشومانو سره اوسي. دا وایي مېړه یې څلور کاله وړاندې په پولیسو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، کله په خپله او کله بیا خپل ماشومان په خیرات ټولولو پسې لېږي. دا یوازې پروانه او فاطمه نه دي چې ګداګیری کوي، بلکې په غزنی کې د سلګونو وژل سوو سرتېرو کونډې خیرات ټولولو ته اړ سوي دي. دا غزنی محلي چارواکي بیا ډار ورکوي چې تر دې وړاندې هم د وژل سوو سرتېرو د کورنیو ټولې اړینې او جایزې اړتیاوې ورپوره کړې دي. والي وحید الله کریمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه څوک چې د مصالحه او قوه پولیسو کې په شهادت رسي یا زخمي کیږي، په اوله قدمه کې کوم هغه څه چې د دوی حق او حقوق په قانون کې تثبیت شوی دي د طرز عمل د مخې دوی ته په خپل وخت باندې سپارل کیږي. په دومره قدمه کې موږ همیشه کوشش کړی چې د هغه امکاناتو څخه چې موږ په اختیار کې دي یا د موږ سره کوم خوراکي او د غیر خوراکي توکم وسته موږ وخت په وخت دغه ورسو سره کوو، او هغه څه چې د موږ ست کار لاندې دي ان شاء الله تر دې راي هدا کار مخ ته تللی دي. موږ کوشش کوو چې دوی ته د سرپناه هم برابر کړو.
دا چې دغه مېرمنو ډیری برخه یې ځوانې او یا هم نوې واده سوې ناوې دي، نو ځینې د نظر خاوندان په دې باور دي که یې غم ونه خوړل سي ناورین به رامنځته سي. مدني فعال عبدالمجید جلان وایي:
که د دوی غم ونه خوړل سي، خدای مکړه اخلاقي فساد ته به زمینه برابر سي، د دوی اولادونه به د مخالفینو اړیکو ته ولاړ سي، او د خلکو په دولت باندې باور بېخي کم سي، نور به خپل ورونه یا زامن د سرتېرو اړیکو ته ناسوي. نو دا خپله یو ستونزه ده.
دغه مېرمنې د دولت تر څنګ له ملي سوداګر او شتمنو خلکو څخه هم د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي.
و امریدل چې په غزنی کې د ډیرو هغو سرتیرو کوند چې په جګړو کې وژل شوی دیتا اړ شوی چې خیرات راټول کړي، ځکه چې بل لار نه لري او ورسره لازمي مرستې هم نه دي شوي. ازادي راډیو اوري د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو، او اوس هم د ازادي راډیو اونیز خبرونه ازادي او اوریدونکو خبرېدو ته چمتو ده.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې اونۍ کې غواړم تر ډیره د افغانستان د معلولینو او شهداو د ورثو ستونزې راپورته کړو، پر هغو باندې د مسؤلینو مرکه دروورو. د خبرونې په ترڅ کې به نور پیغامونه هم ولرو، البته که وخت وو، خو په سر کې غواړم چې د یو شمېر هغو دوستانو پیغامونه پګر سره واورو چې دوی د معلولینو پاستازیتوب مشته زنګ والی دی او خپل ستونزې را سره شریکې کړې دي. ورپسې به د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت وزارت له مرستیالي جمیلې نورستانۍ مرکه وروي چې د همدې معلولینو پر ستونزو باندې را سره غېدلې او دا چې کومې لاسته راوړنې لري. نور منځنډو موضوع په سر کې زموږ د دوستانو پیغامونه ته.
سلام علیکم، ما د بادغیس ولایت د بالامرغاز ولسوالۍ د جوخوجي د کلي نه اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دا دی چې زر کاسه مایدین دا مایدین ته تر اوسه پورې د اتوا کال کې کتابچې ورکړې، تنخواه یې نه ورکړې. زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
ہلو، کرن جان سر خدی خصولات نو زحمت در قوم زدای رادیو لوری او پیغام پر اقدام دلتا د شهیدان او مریدینو او تنخه ماشونه د با کال کیږي جنود جمع ټول خلک ضرورت لري، غریب خلک دی په تنخه جمع کیږي نه شهیدان او مریدینو ورساو تا موږ داخله کوو د تاسو د رادیو د طریقې د اشرف غنی او د مربوطه اورګانونو نه چې د خوښ او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدانو مریدینو او رساو ته معاشات زر جمع شي په درناوي. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. ازادي راډیو ته پیغام پرې زما امید یم د چوپریار د ولسوالۍ مربوط یو معلول یم، کار او ټولنیزو چارو ریاست نه غواړم چې دا د معلولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال مه ورګډوئ، په وخت په وخت یې ته ولګوئ. په خوارانو ډېر سختې تکلیفونه تېرېږي. معلول د چوپریار د ولسوالۍ په مخم خاص.
السلام علیکم، د کونړ ولایت د چپی درې ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما نوم عباد الله دی. موږ په خپله په سترګو مایی بهیم او شپږ نوي کې مې کتابچه ساده کړې ده، خو تر اوسه پورې ما د بانک کارت نه دی اخیستی. نو تاسو څخه بخښنه لرم چې زما آواز لوړ مقامات ته ورسوئ. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت څخه تاسو دا پیغام پیژم چې هیله کوم په ډېر زړه سره چې د ازادي راډیو دا زما پیغام راته نشر کړي. موږ زه یو معلول کس یم، وروره عیالونه راپسې دي. دا زموږ ماشونه دا دي د پروس کال د تیر کال په حمل کې متواله شوي دي. اوس دا بل کال راورسېدي. تر اوسه پورې زموږ والي صاحب زموږ مشران موږ ته توجه نه کوي. هیله کوم چې دا زموږ پیغام تاسو راته نشر کړي. په حمل کې راول کېدلې. و استاد بل کال ورسېدې. زموږ په ماشو باندې کدو دې شکیږي، خو ټول د مړي کې راځي. زموږ ماشومان او شګي او کشنان د مړي کې چې موږ د دې سرپرستی د لاس اور کوو کني خدا زموږ ماشونه درته والا کې په ډېره هیله سره. السلام علیکم.
ما دې ازادي راډیو کارکونکو او ورېدونکو سلام ورکړي. احمد الله رحمت دې تتوال نه پتماس سلام. زه باندې ته دا پیغام پیدان چې باید چې دا مایدینو توتیر سرو چې دا مایدین درې رقم څلور رقم مایدین دي. مایدینو یو رقم چې ټول پلځ خالي غړی سر ژوند دی، او یو رقم په ملا کې ملا یې ماته چیمړي. یو رقم بیا ورور جان پخې ماج ماته نور جوړ یا بل پخې کار ماشي ټول دا یو ماشي څنګه سره شپته زر کوي باید دا ډیر چې ماي پیوغه ته باید لږ ډیر ورکي او ماي بین او ماس باید چې زیات چې ماي بین ډیر غریب طبقه ده عسکر هم زیات چې عسکر وطن ساتي او کورونه ورکي خپلې ځمکې ورکي شی ورکي یو څه خو دې وکړي مهاجر ورته دې هم ورکړي دا دور روپۍ راځي دا په کومه لار باندې ځي په سلام په احترام
وعلیکم سلام ورور ستاسو نو د ټول دوستانو خبرونه چې موږ ته پیغامونه راستولې وو اوس په د معلولین او شهیدانو په چارو کې د دولت وزارت له مرستیالي جملې نورستانی سره مرکه په ګډه ورو د مرکز ما همکار نسیم شفق کړی ده
اوس مهال په افغانستان کې په خاص ډول د معلولینو وضعیت څنګه دی او دغه راز د شهدا او د ورثو
ډیر زیاته مننه په مجموع کې په افغانستان کې د شهدا او معلولینو وضعیت به نه وایم چې ډیر ښه دی خو تر یو حده پورې موږ تلاش کړی دی چې دی وضعیت ته بدلون راوړو یا تغییر به ورکو د خپل حساب کوو ځکه زموږ ادارې موس بیل شوی دی او ځینې برنامه او پالیسیګان موږ لرو چې دغه برنامه زموږ د دې هیله لرو چې په دغه د دې تطبیق په پروسه کې په کولو سره په اداره کې بدلون راسي
په ډیر ادارو کې د فساد او د کاغذ پرانی بحث کیږي ستاسو په وزارت کې د موضوع څه ده هدف مې د وزارت څخه نیوز ده نه د ستاسو د وزارت په چوکاټ کې ټول افغانستان کې ولایتونو کې هم تاسو برخه لري او ادارې لري
بالکل ټول برنامه چې موږ طرح کوو په مرکز کې هغه تطبیق کوو په ټول ولایت کې ځکه شهدا او معلولین یعنی وزارت دولت تر امور شهدا او معلولین یوازې کابل نه ده یعنی کوم اصلاحات ریفورم او برنامه چې موږ طرح کوو ټول افغانستان د پاره ده یعنی تطبیق کوو په ټول افغانستان کې په مرکز کې موږ د دې لپاره چې اصلاحات راشي ځینې نوې برنامه چې موږ طرح کړې دي پالیسیګان دي برنامه دي هغه په ولایت کې موږ تطبیق کوو او عملا موږ په کابل کې کار شروع کړی دي چې علني کار کوو اوس د دې لپاره چې وخت ځای نشي مثلا یو کس چې اوس مراجعه کوي پلس د قیا شل د قزه دغه کار ټول خلاصي کی یعنی کاغذ پرانی مسلې یعنی غستی پونه ټول لاندې شي وي دي زموږ رئیس عامر مامور مدیر زخپل ټول په مغه یو تالار کې کار کوو مراجعین چې راځي ارایزه اخستل کیږي کار په شل د قونه خونځي یعنی پروسس کوته شي وي دي عین مسلې موږ په ولایت کې اگر چې زموږ ادارې اوس بیل شي وي دي په ولایت کې ځینې نور ستونزې موجود دي زموږ تشکیل دی وړو کې شي وي دي یعنی په خوانی کسان چې اوس کوم موینیت او وزارت شي وي دي او ځینې کسان هم د غزاینه یعنی زموږ درې سلور بخش دي درې او سلور کس پاتې دي بیا هم کوم برنامه چې موږ لرو البته موږ بل مرکز استخدام کړی دي د پاره چې کار په ورسته پاتې نشي یعنی ورسوتش رسیدګي وشي زموږ خپل همکاران دلته د نظارت برخې همکاران او نور زموږ داخلي تفتیش ټول ولایتونو ته سفر کوي کوم راهنمایي او کوم برنامه چې موږ په کابل کې لرو البته په ولایتونو کې هغه ته هدایت ورکوي راهنمایي کوي او کارونه مخته وړي
یو شمیر معلولین په کابل ښار کې په خاص ډول په ځینو نور ولایتونو کې همسته دوی په سړکونو باندې کار کوي په ډیر بیان جدي وضعیت کې دي او کله چې پښتانه ترې کېږي چې ولې هغه وایي چې موږ مجبور یو آیا دوی لپاره هم د کارموندنې یعنی د یو ښه کار د پیدا کولو لپاره سپتام شوه
بالکل موږ د دې لپاره چې په ټولو برخو کې یعنی عمومي شکل د معلولینو د ژوند په وضعیت کې تغییر راوړو موږ د 25 وزارتونو سره تفاهمنامې امضا کړې دي چې هر یو خپل مسؤلیت ادا وکړي یوازې د وزارت دولت امور شهدا او معلولین نشه کولی چې دا ټول هغه سهولتونه او برنامه چې معلولین لپاره دي تطبیق وکړي یعنی هر یو بخش چې خپل مسؤلیت واخلي همدغه مسلې چې اوس تاسو یې کوم ستونزه چې معلولین لپاره موجود دي هغه مرفوع کیږي که صحت عامه صحت د صحت په برخه کې وزارت تحصیلات عالی مثلا د عامه تحصیل لپاره همدست شریابی هیو انکشاف دهات که سهولتین ایجاد وکړي او بالاخره کمیسیون اصلاحات اداری د استخدام مسله یا کاریابی مسله چې تاسو ویل تا په قانون کې مونږ راوړید چې معلولین لپاره څومره سهمیه به ورکړي او دغه هغه توانایي او استعداد په نظر او کوم تخفیف چې دوی ته ورکول کیږي کوم فیصدی به وي چې دوی استخدام وشي هغه د کسان لپاره چې دوی درس ویلې او تحصیل لري نور کسان چې درس نه لري او تحصیل نه دي کړی دوی لپاره چې آزاد به شغل لري یعنی حرفه لري دوی لپاره مونږ یو بخش لرو چې آموزش حرفه ده البته مونږ یو میاشتې مخکې مونږ د شپږ میاشتنی برنامه زمون کلاس شو چې تقریبا دلته سلور سو معلولین لپاره چې دوی حرفه زده کړی وي او تلکیتونه چې ابتدایي یو وړوکی دوکان دوی ځان لپاره کول شي چې جوړو کې په مختلف برخونو کې مثلا د موبایل ترمیم و مثلا خیاطی لیندوانی آبرسانی نور تلویزیون جوړول او برق د مختلفو بخشونو کې دوی ترنینګ یعنی آموزش واخیستل د شپږ میاشتو لپاره او هغه ابتدایي وسایل دوی ته ورکول شو. دا خپله ټول کارونه دي چې دوی ته سهولت ایجادوي چې دوی یو پیشه یا حرفه ځان ته جوړ کړي او یو روزي حلال ځان ته پیدا کړي.
او آیا د افغانستان په سطح تاسو د معلولینو کوم شمیره لري چې څومره معلول لرو او د شهدا او ورثه او دوی ته د میاشتې په څه مقدار پیسې ورکول کیږي؟ د ماش په توګه
په مجموع کې 300,000 بله اندري لکه معلول او شهید دي. معلولین مکمل ټول ده امسال اینا همگی تنخواه خود گرفتن ټول خپل معاشونه اخیستي او د شهدا او چون په دوه ستې په دوی ته تنخواه ورکو یو نظامی برخه دي چې هغه مستقیم خپل ټول تنخواګان اخیستي دي. او د تیر کال پیسې چې دوی پاتې دي مونږ رئیس جمهور ته پیشنهاد کړی دي، غیر وزارت مالی سره مونږ خبرې کړی دي، دوی مونږ سره ژمنه کړی دي چې تر قوسه پورې مونږ ان شاء الله مونږ ته بودیجه ورکوي، ځکه دا د تیر کالونو مسولیت په مونږ نه و، ځکه زمونږ یو کال کېږي دا پخوانی ستونزې هم مونږ تلاش کوو، دا زمونږ مسولیت دي. حتی رئیس جمهور سره، ریاست اجرایه سره، ټول سره مونږ په تماس کې پیشنهادونه مونږ لیږلي دي چې هر څومره زر کېږي مونږ دغه پیسې کوم چې د دوی تنخواګانې دي مونږ ته پیسې او بودیجه راکړي او مونږ دوی ته ورکوو.
د خیالي معلولینو په اړه هم کله کله خبرې کیږي یا ځینې خلک مطرح کوي یا کله کله په رسنیو کې مطرح کیږي. آیا موږ خیالي معلول لرو؟ که لرو په څه شمېر کې؟ چیرته؟ آیا سیړنم کړي، بررسیم کړي کنه؟
نه خیر، د معلولینو په برخه کې اصلا خیالي معلول نشته، ځکه کیدای شي چې په کله چې یو کس معلول کیږي هغه کمیټې صحیح ده البته راجع کیږي د دې معلولیت درجه تثبیت کیږي. کیدای شي په تثبیت د درجه کې مثلا یو کس 10% د غلری لسره د معلولیت لري، یو کس 40%، یو کس 50، یو کس هم 80، دغه کې شاید تفاوت راسي. حال دا چې دا وایي چې یو کس هیڅ ستانه معلول نشته د ستونزه، بالکل د معلولیت په برخه کې زده بیخي ردوم، اصلا داسې څوک نشته چې معلول نه وي او دلته خیالي کار تخصیلی وي.
د تاسو د تشکیل لویدو سره نه کله چې دغه معینیت په وزارت باندې بدل سي، ستاسو په کارونو کې خواله راغلی کنه؟ دا یو. او بل، آیا لازمه بودیجه چې تاسو ته په کار ده لری کله هم مشکل لري په دې برخه کې؟
کله چې زمونږ اداره دغه شوی دی بلچوی دی، هغه تشکیل چې مونږه ضرورت لرو تر اوسه مونږ ته ورکړ شوی نه دی، یعنی مونږ په تشکیل باندې کار کړی دی، ځکه یو معینیت زمونږ اوس نوی جوړ شوی دی نظامی معینیت. د دې تشکیل تر اوسه یو قسم نشته، اما هغه پخوانی تشکیل چې معینیت تشکیل وو په هغه تشکیل کې مونږ ډیر کارونه کړی دی. دا زنوایم چې زه د دې ادارې مسؤل یم، یعنی زه به وایم چې مونږ ډیر کار کړی دی، از خپل تعریف کوم نه، کوم کار چې په دغه نو سر کار شوی دی دا شاید چې په 15 کال مخکې د دومره کار نه و شوی چې اوس سر کار شوی دی، خو مونږ دا بسنده نه منو، یعنی دا کارونه مونږ په دې تکانه کوو چې دومره بس دی نه، اوس مونږ ځان د سیګنو چې په اولنۍ استیپ کې مونږ قرار لرو، باید ډیر هلې ځلې وکړو، تلاش وکړو تر څو چې هغه اصلي هدف چې مونږ ټارګټ تعین کړی دی هغه ته ځان ورسوو. یو مسله او کوم بودیجې چې مونږ پیشنهاد کړی، متاسفانه وزارت مالیه مونږ 28 میلیارد پیشنهاد کړی وو، مونږ ته 2 میلیارد ورکړی دی. تاسو دا تفاوت وګورئ، مونږ د تیر کال درې سلور کال مخکې مونږ قرضداریان پاتې دي، شهدا او معلولین او حقوق پاتې دي، متاسفانه مونږ ته 2 میلیارد ورکړی دی. تر څو چې دولت مونږ ته بودیجې ورنکړي، زمونږ هغه خدمات، کوم خدمات چې مونږ ارائه کوو، یعنی اولنۍ مرحله، اولنۍ استیپ چې هغه حقوق دي یا ماش دي، مونږ چې ورنکړو نور کارونه خو خپل ځای کې پاتې کیږي. خو مونږ هلې ځلې ډیر زیات کړی دي، دستاور دی لپاره مو زیات دي چې مونږ نور مؤسسات سره همکاري لرو او د نور زیربت مراجع نه مونږ کومک غوښتلی دي او هغه مونږ سره همکاري کړی دي. ځونې نور مونږ د انکشاف مهارتونه او نور د بیزیستی، یعنی او نور کارونه چې مونږ کړی دي، یوازې د دولت بودیجه یا پیسې نه دي، نور علي زری مونږ کړی دي او دا کارونه مونږ کړی دي. بیا هم په دې تکانه کوو، زما تقاضا ده چې د بودیجه په حق له مونږ ته خاصه توجه وسی.
آیا د شهدا او د ورثه او د زدکړې لپاره خاص پروګرام شته او د غرض د نابینا او خلکو لپاره؟
از ذکر دو پاره خو عمومی مسئله ده، ورثه شهدا البته دوی مکاتب تزی درسوی کله چې د مکتب نه فارغ شې د لیسانس مسئله بورسیه دلته مون یو بخش لرو بیزیستی، بخش مون داده چې مون د تحصیلات عالی سرم تفاهم نامه امضا کړی دی، کله چې بورسیه راځي هغه د شهدا او ملین د پاره اختصاصي بورسیه مون ته سهمیه ورکوي بارنه یک ایوادونه ته، مثلا هندستان ته سر کول مون تقریبا اتیا د معلولین او شهدا او ورثه ته مون بورسیه ورکړ چې دوی تللی دي درس او هندستان کې درس وی دا او دلته په داخل کې نور پنتونونو سره مونږ تفاهمنامه امضا کړی دي چې په تخفیف سره، یعنی په کم فیس سره دوی به جذبوي او دوی خپل تحصیلات مختوي.
ډیره مننه کوم ودان.
تشکر تاسو نم.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د معلولینو او شهیدانو د ورثه او ستونزې خو مو اوریدلې او دغه راز مو د حکومت مسؤولې څرګندونې هم اوریدلې. اوس به ورسو ستاسو نورو ستونزو ته چې له نورو ولایتونو څخه مو راسره شریک کړي دي.
نانو ماجی احمد دی بنه کندهار شاهد نه 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 یو تخ زنګوالی دی چې دی ریو ته موږ بر کور نن تر رم شپه د نسل اتحاد چې د صحاو توایی د نه نه یو نن تر رم شپه بر کور نن نسل ګد شاهد استاد نو دنی سلام سلام اوریدونکو او مسلمانانو ته مننه کو د ازادي ریډیو له مسوله څخه زموږ مشکلات او ستونزې تر مربوطه ورګانو پر ورسوي. د نوبار د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانې له علاقې څخه خبره کوم چې د نوبار ولس د نوی نوبار ولس په سختو ستونزو او مشکلاتو کې ده چې زمۍ تر روان دي. د نوبار ولس ولسوالۍ سره دا د ټول دنیا وینې چې په شینکۍ کې پرته ده خو هغه توپو ته کان وسلوان دولت ټول ته کان ورکوي چې موږ هلته قرباني ورکړي دي. ملي پولیس مالي پولیس څلوېښت پنځوس لپاره شهیدان ورکړي دي. ولس هم شهیدان شوی ده. طالبانو خیره موسو ته اجازه ورکړې ده نو هیله کوم چې خیره موسو یوازې هلته پام ورته وکړي کوشش وکړي یو کلینیک یو شفاخانه یو غوړه یو غنم یو غوړي د ځینې رسوو ده ور ورسوي. موږ مشران نه لرو پنځه مشران لرو په مرکز کلاس کې پراته دي هغو خپل پاخه کورونه دي دوه دوه ودونه کړي دي ودونه کړي دي بچیانې تعلیم کوي طالب هم مشکل نه ورسوي خو حکومت څه زموږ پر ځینو پر اتمانو باندې خوان داخې ګټې کوي د خدای دې وکړي چې تر مسلو کاسه پورې غږ ورسېږي او ټول چارواکي زموږ غږ واوري او زموږ ټول طالبان اجازه ورکوي چې کومکونه وسلام په احترام ورور راځي. موږ څنګه پیغام هغه موږ نه پیړو موږ ماجر ورور پاغه اړ سره دا ته کوم څه کوي ما دې له تمام سره دا یارا ته ورال چې خبره کوم او درګشن چې خپل موږ خو غاړي سره څه چمو ورګاځي خپل روان دي ور خو نیمه سره وراړي په کډول کې موږ څه کو په تمام سره شه نه ستار په دری د عالم سر نه خلاصې یو کار وکړي په یاد خپل سلام وکړو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
مننه کوم دوستانو چې خپل ستونزې مور سره شریک کړي دي او را سره شریکوي. موږ کوشش کوو چې د همدې خبرونې له لارې ستاسو ستونزې د اړوندو مسؤلینو تر غوږ ورسو او وکولای سو په دې ډول ترې وهده د ستونزو په هواري کې مرسته وکولای سو. د خبرونې وخت مو هم دومره و نور پیغامونه مو هم ډېر دي خو په نورو خبرونو کې به نوبت ور ورسیږي. مخکې تر دې چې خدای پاماني وکم د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې سره همکاري کوي. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سره.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Thank you.
She's